میاریم.
افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې او پکې شوې پرېکړې ستایي. د افغانستان ولسي جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوې خزینه کاندیدې ته د باور رای ورنه کړه. او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکېچ سره مخ شوې دي. سلامونه درنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو په دې خبری سات کې هرکلی کوو. په دې خبری سات کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل خبری رپورټونه در سره شریکو. د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوری دروري. نوری صاحب را سره په سټوډیو کې دی. راته وایي چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمه مسلې کومې دي؟
اول تاسو ته سلام او ریدونکو ته باید وایو چې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې بیا هم د ایران د اټومي لانجې پر سر روانې خبرې دي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له کړکېچن حالات سره مخامخ شوي دي. خو یو ایراني ډیپلوماټ ویلي دي چې دوی شپږو قدرتونو ته د اټومي خبرو په اړه هغه د پاتو اختلافاتو د هواري په مقصد رغنده پلانونه یا وړاندیزونه کړي دي. دغه راز د عراق یوې محکمې هم نن څلېرشت هغه کسان په اعدام محکوم کړل چې په تیر کال د اسلامي دولت ډلې سره د عراق په تګریت کار کې د 1200 عراقي ځواکونو د غړو په اعدامولو په ډلې زتوګه په وژلو انتوراندي.
ډېر زیاته مننه نور صاحب تاسو ته برازو او تاسو به د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. خو مخکې تر هغه د کابل سټوډیو ته ځو. مرزي احمد سید د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي له روزي وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دوی مناسبه جوړه شي. د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره چمتو دی. او د امریکایي وزارت وایي چې د روان کال په پایله د کانګو ناروغي 15 دیش مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. خو په سر کې پامکړی هغه خبر ته چې همدا شیبه مکتره ورسید. د کابل د اتمی امنیتی حوزې اړوند د شاه شهید په سیمه کې څو شیبې وړاندې د وی درنې چودنې غږ اورېدل شوی دی. تر اوسه د چودنې څرنګوالی نه دی معلوم او دا هم څرګندنه ده چې هدف به څوک وو. په دې سیمه کې تیر ورځ وسلوالو طالبانو دوی بیلابیلې حملې وکړې چې یوه انتحاري او بل هم ډله ییزه حمله وه. هڅه کوو چې په راتلونکو خبری سرویسونو کې په دې اړه نور جزئیات تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي له روزي وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د بهرنی چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د پاکستان په مری ښار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې ندی ویل شوی چې د غونډې څه نتیجه درلوده او کنه. خدا ذکر شوی چې افغان حکومت د دې ناستې له پریکړو هرکلی کوي او تاییدوي. په پاکستان کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو د تیر شپې خبرې لومړنۍ رسمي خبرې دي چې تر سره شوي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن بلخ ولایت په خپل سفر کې د 209 شاین قل اردو مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره موږ غږ پورته کړی، نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړو. عبدالله ویل زموږ پیغام مخالفینو ته دا دی لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره پریښتینی ډول غږ پورته کړی، نو په همغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. ښاغلی عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان د امریکا وزارت وایي چې د روان کال لپایلې د کانګو ناروغي 15 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. دغه وزارت ویان وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه په هرات، ننګرهار او کابل کې لس د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې اته کسان د همدغې ناروغۍ له امله وژل شوي دي. د دغې ناروغۍ ویروس له حشراتو او حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. مایار وایي چې تېر کال هم د کانګو ناروغۍ له امله 3 کس وژل شوي وو. د دې ناروغۍ نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. ښاغلي مایر له ټولو افغانانو وغوښتل چې د کانګو ناروغۍ د علایمو د لیدلو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي. او ولسمشر محمد اشرف غنی، محمد قربان حقجو د ایسا یا له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې د مشر په توګه وټاکه. د ایسا ادارې ویان روح الله احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی حقجو به ښایي د شمې پورس خپل رسمي دنده پیل کړي.
کمیسیون د عالی د سرمایه‌ګذاري په پیشنهاد سره په همدار از د رئیس جمهور په منظوري سره څو کسه دوی ته پیشنهاد شول د ایسا ادارې د ریاست لپاره. په دې څو کسانو کې کمیسیون د عالی سرمایه‌ګذاري په پیشنهاد او د ولسمشر په منظوري سره محمد قربان حقجو د دې ادارې د رئیس په توګه وټاکل.
محمد قربان حقجو له دې وړاندې د اجرایي ریاست اقتصادي سلاکار او له هغې وړاندې د سوداګرۍ خونې عامل رئیس وو. دا کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکار تاسو وړاندې کړي.
یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ نن وویل چې شپږو قدرتونو سره د اټومي خبرو په اړه د اختلافاتو د پای ته رسیدو لپاره رغونکې حل لارې وړاندې کړې دي. د ایران د محصلینو خبري آژانس د دغه ډیپلوماټ له قوله چې نومیې نه دی ښودل شوی ویلي چې د تهران د وړاندیزونو هدف د هغو اختلافاتو هواری دی چې د 15 جمعیو له ډلې سره د اټومي نهایي موافقې په وړاندې تر اوسه پاتې دي. دغه ډیپلوماټ دغه راز ویلي چې ایران به د دغې موافقې په اړه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران د دې ضمانت کوي چې د اټومي وسلو د تولید لټه نه کوي، د سترو کرښو په اړه نرمښت ونښیي. د راپورونو له مخې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې د جولای په 6 وروسته له هغې سختې مرحلې ته داخلې شو چې د تهران د وسلو او توغندیو د لانجمن اټومي پروګرام د لانجمن پروګرام په خاطر پر تهران د ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو مسله راپورته شوه. خبرې د جولای په 10 ټاکلې موافقې ته په رسېدو کې ناکامه شوې او یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره د دریم ځل لپاره د جولای 10 بل ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د عراق یوې محکمې نن د اسلامي دولت له ډلې سره په تړاو هغه 40 کسان په اعدام محکوم کړل چې د تیر کال په جون میاشت کې د تکریت کار په لمنو کې په ډله ییزه توګه د عراق د هوایي ځواکونو تر 1200 غړو پورې په وژلو تورن دي. د عراق د سترې محکمې د قضایي شورا ویان عبدالستار البرقدر وویل څلورو تورنو ته برات ورکړل شو. د بغداد د جرایمو د مرکزي محکمې دا لومړنۍ فیصله ده چې د اسلامي دولت ډلې یا له هغې سره په تړاو د 603 سخت دریزو په اړه یې کوي. دوی تورن دي چې دغه عام وژنې ترسره کړې ده. عراقي چارواکي تر اوسه پورې د شاوخوا 600 کسانو په لټه کې دي چې په دغه عام وژنې کې په لاس لرلو تورن دي. د اروپا اقتصادي کمشنر وای بروکسل تر اوسه له اتن څخه پراخوا او غیزمنو اصلاحاتو ته سترګې پلاره دي چې لمخې یونان وکول شي د یوروزون یا د هغو هیوادونو په ډله کې پات شي چې د چلن پیسې یورو ده. کمشنر اپیر موسکوویچ نن بی بی سی ته وویل چې فرانسه او جرمني باید یونان صدر اعظم الکسیس سپراس دته اړ کړي چې د هغو اصلاحاتو لپاره اقدام وکړي چې اتن ته د پور ورکولو مخې نیولې ده ترڅو د هیواد د 311 میلیارد ډالر پور له عمله دیوالی نشي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا په غوسه شو او ناهیلو شو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېر ورځ ونس شو کړی چې د پراخو اصلاحاتو یو طرح د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنو مشرانو په پرونی غونډه کې سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12 بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. او روسي سربیا او د بوسنی له سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت شورا د هغه پریکلیک مخه به ونیسي چې په 1995 کال په سربرنیڅه کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي. د دغې ژمنې وروسته د سربیا صدر اعظم وویل چې د دغې وژنې د یادونې په مراسمو کې به برخه واخلي. وروسته له دې چې الکسندویچ سیس د روسي او چین څخه دا ترلاسه کړ چې دوی په امنیت شورا کې خپل دی ویتو حق کاروي، پرونی په بلګراد کې وویل چې د شنبې په ورځ د دغې وژنې د شلمتلین په مراسمو کې امبرخه اخلي. د دغه وژنې د شلم کال د یاد په مراسمو کې برخه اخلي. هغه وویل چې روسیې او چین ورسره ژمنه کړې چې د داسې یو پریکړه لیک صادرولو ته به اجازه ورنکړي چې سربیا او د سربیانو د جمهوریت سپکاوی کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او په پاتې خبرونه کې بیا هم له اجمل اند څخه سره یاستئ.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن دوستانو ته یو ور بیا سلام وړاندې کوو. زموږ خبری سات خبرونه اوري او ری په دې خبرونه کې موده مطالب او ریپورتونه راټول کړي دي. افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړی مخامخ خبرې او پکې شوې پریکړې ستایي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان
از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تامین صلح در افغانستان و در منطقه هستند.
په دې اړه د افغانستان په لیدلوري سربیره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو نظر هم در سره څرګندوو. خو څومره چې افغان چارواکي خوشبین دي، آیا د سولې خبرې واقعا هم دومره ښې پر مخ روانې دي؟ دا پوښتنه مو د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داوود نه کړې ده.
هغه هر چې دوی د مذاکراتو ته اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولې دي، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود.
افغان ولسمشر اشرف غنی په ډاګه کړی چې په خبرو اترو کې به د دې هېواد د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې د بدلون پر راوستلو هیڅ معامله ونه شي. د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې څه دي؟ په دې موضوع د حقوقي چارو له کارپو نصر الله ستانکزي سره غږېدل یو. همدارنګه به ملدی هم خبر کو چې د افغانستان ولسی جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینی خزینه کاندید ته د باور رای ورنکړه. د افغانستان اجرائیه رئیس توای د دفاع د نوی وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ خبرو پر مخ تک کړی دی. د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې مو د سر موضوع دا ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکېچ سره مخ شوې دي. نور مسایل هم لرو له موږ سره اوسئ. دا ساده راډیو دا افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې او پکې شوې پریکړې ستایي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دوی دواړو لورو پرون په دې خبرو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې پر اطلو ټینګار کړی دی او په دې هم سلا کړی چې دا خبرې اترې به دوام کوي. له کابل صفی الله ستانکزی له نور تفصیل سره.
لڅ باندې یوې لسیزه وروسته افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه مخامخ رسمي خبري وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهار شمې پر ورځ ویل چې دوه لوريو د سه شمې په شپه په دې ناسته کې د سولې پر اطلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه.
اس هر دو طرف توافق صورت گرفته کې
دوه لوريو موافقه وکړه چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د راتلو ملاتړ کوي. افغان لوري ټینګار وکړ چې دوه خواوې باید د خپل غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نشي او راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي څو د سولې خبرې غښتې لیکړي.
روان د سول یک روان د پایدار
وشه. خغلی مستغنی زیاته کړ چې په دې ناسته کې ګډونوال د دوه لوريو رسمي استازي او راتلونکو غونډه به لروجې میاشتې وروسته تر سره کړي. په افغان پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزای د سولې شورا غړی حاجی دین محمد او دوه نور کسان شاملو. طالبانو مخکيرات کړي و چې استازي مری ته د دې ناسته لپاره ورلیګلي. خود دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د امارات سیاسي کمیټه واک لري چې هر وخت خبري وکړي کنه. افغان ولسمشر لدین د څو ساعته مخکې له شمیر کارپوهانو سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې د خبرو دوام او د دوه لوري د غوښتنو د فهرست په جوړولو بټینګار د دې ناستې اصلي موضوع وي. د سولې علي شورا هم یاد ناسته ستایلې او ټینګار کړي چې باید دوام پیدا کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رډو ته ویل کدا خبرې د اوربند په شرط دوام عمومي نو تر اوس به ډېری اغیزمنې تمام شي.
زمينه برابر شي چې رسمي پراخ او متمرکز خبره اتره په یو بین الافغانی خبر اتره ان شاء الله تعالی مخامخ به شروع شه نخ په نخ. خو لومړنی شرط به دای چې یو اوربان به حکم فرماشي. خو داسې خو نه کېږي چې هم وژنه جریان ولري او هم د سولې خبرې اترې.
اخو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د چهارشمې پورز په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو پوځیانو ته په وینا کې سوله د افغانانو هیله وښودله او له مخالفې ډلې د صداقت غوښتنه وکړه.
ورځ کې صلح درې کشور تامین شو.
هغه ورځ چې په دې هیواد کې سوله تامین شي د افغانانو د نیکمرغۍ ورځ بوي. په دې هیله کې افغان حکومت په صادقانه ډول مخالفینو ته خپل پیغام رسولی دی. په همدې لړۍ کې نن ورځ هم خبرې روانې دي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د افغان لوري لسیال نه صداقت غوښتنه وکړه چې د دې خبرو کوربه پاکستان تل په چال او سیاسي لوبو تورن شوی دی. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود ازادي رډیو ته وویل دا غونډه په دې نتیجه نه ورکوي چې پاکستان خپل ګټه پکې سنجولې او طالبانو هم نه ده تایید کړی چې استازي ورلېګلی کسنګه.
کاش چې پاکستان سیاست بدل شوی دا هم د افغانستان په ګټه دی او کچېته طالبان خو واقعاً د جنگ نه ستړي شوي دي. اما مسله دا ده چې دغه هڅې دوی د مذاکراتو تاغم په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کېنولې دي. زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغه غونډه کې ګډون نه درلود.
له دې مخکې هم د سولې خبرې شوي چې له هغې ډلې د ناروې، قطر، چین، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان خبرې د یادونې وړ دي. خو دا چې دا ور دواړه لوریو رسمي لیدنه کړې نړیوالو هم ترې توت هرکلی کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او پاکستان دا خبرې اړینې او مثبتې بللې. افغان مخکینی ولسمشر حامد کرزي د سولې د تامین لپاره وروستۍ ناسته مثبت ارزولې، خو دا چې دا خبرې به څومره مرسته وکړي چې روانه جګړه ختم شي وخت به ثابت کړي. صفی الله ستانگزای ازادي رادیو کابل.
په موریدل چې افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې او پکې شوې پریکړې ستایلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چیرې چې دا خبرې اترې شوې د دې خبرو اترو په اړه څه وایي؟ په دې اړه به له پاکستان څخه د ازادي رادیو د خبریال ذبیح الله شفق راستولې رپورټ واورو.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو اترو لمړی پړاو پای ته رسیدلی چې په ترڅ کې دواړو غاړو د خبرو اترو د لړۍ پر جاري ساتلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشمې په ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لمړی پړاو پایتخت اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح خارګوټي کې ترسره شو چې په ترڅ کې د دواړو خواوو استازو موافقه وکړه چې د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو جګپړی افغان پلاوی تېره ورځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کاږي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه پاکستان برابر کړې و چې د هیواد د غوښتنو برخه ده چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو لپاره یې کوي. خبر پانه زیاتوي چې دا خبرې په مثبت فضا کې ترسره شوې چې پکې د چین او امریکا استازو هم برخه درلوده او ټول خواوو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپل نظرونه سره شریک کړل. پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه ترغیب وروسته برابر کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمود مخ کې د یو لیک په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي او پر خپل خاورې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوی خبر پانه کې همدار از راغلی چې افغان دولت او افغان طالبانو پر دې موافقه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره به د خبرو اترو لړۍ جاري ساتي او د دواړو غاړو ترمنځ د مستقیمو لیدنو کتنو د بل پړاو نیټه او ځای به تر روزې وروسته وټاکل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا متحده ایالاتو په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کړی او دای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره حیاتي بللی دي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو ځینو کارپوهانو هم په اسلام آباد کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو هرکلی کړی، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان باید په دې لړ کې رښتینی او له پاک نیت همکاري وکړي.
دوستانو دا چې د سولې خبرې اترې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره البته لومړي پړاو ته ورغلې دي او په مستقیمه توګه چارواکي وایي چې طالب استازو او همدارنګ د افغان دولت استازو په خپلو کې مخامخ خبرې کړې. د دې لپاره چې هیله مندې شته نو د بریالیتوب لپاره یې نهیلي هم شته. په کابل کې زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له افغان کارپو حاجی سید داود سره د اصول د دې خبرات ورو د بریا د احتمال پاړه مرکه کړي.
راته وای چې فکر کوي چې دا غونډه به بل اخر نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوړه کړي او جګړه به په افغانستان کې ختم شي.
په لومړي سر کې دا چې غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو سره کیږي به د شک دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې شمیرل کیږي. اما اصلي مسله دا ده دغه کسان چې تیر ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت به رسمي پلاوی سره لیدلی دي. آیا دوی د طالبان استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړی ده چې دا زموږ استازی نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اسیزه لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسو پوهیږئ چې د عقرب د میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړی وو چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اووه میاشتې د افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بالاخره هغه ډله چې هغه خپل اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو تحریک د هغوی غړیتوب اوس نه مني.
اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کوم هیات چې د طالبانو لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبانو رسمي هیات دی. څه علت دی چې بالاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوي دي؟
وایي کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او که چېرته طالبان خو واقعاً د جنګ نه ستړي شوي دي، اما مسله دا ده چې دغه هیات چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولی دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري، په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود. اوس به پاکستان د ځان د خلاصي دپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپله وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی، او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښایي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده، او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دې په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
حاجی سید داوود چې تاسو ورسره د سولې د خبرو اترو او د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب د احتمال په اړه مرکه اوریده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو بل پړاو د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې شوه، افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په خبرو اترو کې به د دې هیواد د اساسي قانون په لومړی او دویم فصل کې د بدلون پر وسلو هیڅ معامله ونه شي. د افغانستان د اساسي قانون په لومړی او دویم فصل کې څه دي؟ دا پښتون عبدالحی کاکړ د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزل استاد نصر الله ستانګزی څخه کړی.
اول فصل کې دولت تعریفیږي، دولت تعریفیږي او د خلکو ډول او هغه احکام چې د اسلام سره په مطابقت کې وي په مسایلو باندې بیرغ معرفي کې. په اول فصل کې د افغانستان پایتخت معرفي کېږي، د افغانستان رسمي ژبه معرفي کېږي، د دین معرفي کېږي. دا مسایل په اول فصل کې راغلي. د اول فصل عنوان دولت، دوم فصل د وګړو حقوق او وجایب په دوم فصل کې راځي چې په هغه کې خلک کوم حقوق لري او د هغه په وړاندې څه مکلفیتونه او وجایب لري. دا په دوم فصل کې راځي. په خپل اساسي قانون کې ویل کېږي چې د دې اساسي قانون تعدیل امکان لري، دوه شی په تعدیل کې، یو دموکراتیک ارزښتونه او بل هم د دولت اسلامي هویت. دا دوه شی استقلال او ارضي توانات دا امر سره دا غیر قابل تغییر دي. جمهور رئیس اشرف غنی وايي په دوم فصل کې دموکراتیک ارزښتونه ضمانت شوی، نو په هغه اساس دا خبره کوي.
یعنی دلته یو پښتنه راپورته کیږي چې طالبان یعنی د چکل د خبره کوي چې اول دوم فصل کې بدلون نه راوستي کیږي، نو تبن د شکاري چې طالبان جنو او د طالبانو څنګه غوښتنې دي، نو طالبان یعنی په څه کې بدل چسپی ولري چې اول دوم فصل کې ولې بدلون راسي؟ دوی به څه اعتراض کوي؟ سي
په تبي ډول د دولت په جوړښت کې په اول فصل کې راغلي دوی په خپخ او اندرنګ باز د دموکراتیک ارزښتونه دي چې هغه د لیبرالیزم ناقصه سي دي، خای طالبان له سره موافق نه دي.
او د شوزو حقوق یا مشو یا په دې دغه کې په هغه کې خوڅه بنې
نه هغه هم په دويسته ماده د کیلکی چې په دوم فصل کې ول کې چې د افغانستان ټول ولډي سره برابر لکه چې ولر نه سره برابر، اما زه به نه کوم طالبان له سره په دې مسلې باندې ولګي، اما په فصل کې نور خبر استه چې هغه په اسلامي نصوص سره شخای طالبان تعبیر دغه چې مطابقت ولري.
اخیری پښتنه نسول الله څنګه چې بغداد چې اشرف غنی د دوو یعنی اول او دوم فصل خبره کوي او تاسو یې چې د نور فصلونو دی، نو آیا نور د سيزاوي کې معنا دا سوچي امکان لري چې پغه کې د طالبانو په چرته وشي؟
ډیر واضح خبره ده چې پرتل د طالبان د وختونو کې ایونه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل وړ قانون ده، یعنی تعدیل منی تغییرات منلی شي. یو د بل خوانه تیرو لسو کلو تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان اساسي قانون په ځینو مواردو کې کار نه ورکوي، په ځینو مواردو کې اشتباهات لري، څه لفظي اشتباهات، څه ماهیوي اشتباهات، باید په هر صورت په دې قانون کې ګوتې ووهل شي.
نو کاغه د طالبانو په غوښتنه وي هم
دا بیل بچې طالبان په غوښتنه یا نه وي، د افغانستان اساسي قانون د مال نظره ځینې ټکي دي چې باید تعدیل شي.
د افغانستان د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي استاد، البته د کابل پانتون استاد نصرالله ستانکزی و چې تاسو ورسره په دې اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اورېده چې د افغانستان د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې څه دي، هغه څه چې ولسمشر اشرف غني وایي په دې کې به د بدلون په اړه هیڅ ډول معامله ونه کړي. دوستانو، د افغان چارواکو او طالب استازو هغه خبرې چې په اسلام آباد کې شوې دي تاسو ته څومره هیله بخون کې دي؟ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له دې خبرونه تاسو څومره هیله لرئ؟ آیا دا خبرې به د تاسو فکر باندې بریالۍ شي او افغانستان ته به سوله راوړلی شي؟ موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظر مرا سره شریک کړئ. 0992035540 یا بل شمیرم ده 0992035550 0992035540 بل شمیره ده 0992035550. تر ویلند خبرتي اورستا موږ د تاسو ټلیفوني تماس ونقلو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
دوستانو، زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري، تاسو په رادیو سربیره زموږ خبرونه، زموږ لیکنې، ریپورتونه او مطالب زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. تاسو ټلیفونونه ترازو مخکې لدی نه چې ټلیفونونه واخلو، یوه هیله لرم او غدا ده چې کلم د تاسو ټلیفون له سټډیو سره رخ کیږي، مهرباني وکړئ ډیر سوال او جواب او پوښتنو ته لار مه پرېږدئ، خپل نوم، خپل ځای واخ او راته یاد کړئ او په موضوع مو نظر را سره شریکی. لمړی ټلیفون راخلو، مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د تاسو غږ خبريږي. وعلیکم سلام، غږ مخبريږي. مهرباني وکړئ دا راته وایي چې تاسو دغه په اسلام آباد کې چې د طالب استازو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ خبري شوې دي، د تاسو مرهي لمنې دی؟
بیا ته کوم ډول ځان نه لمن مر په جبانې د زوی چې د پاکستان پر ځای باندې په سعودي عربستان او یا بل اسلامي وخت کې خبري سي، او ځکه چې افغانان په پاکستان باندې باور نه لري، هیڅ کله دې ساجي کام کار نه کړي، نو جې ته مر چا په سترګو ګورو چې دې په ساجي کام کار کوي.
ډیر زیاته مننه، د تاسو نظر مو اورید. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او دا راته وایي چې د سولې هغه خبرو ته چې په اسلام آباد کې شبي څومره هیله مني. اوریدونکو د تاسو غږ خبريږي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه روزانه خیر
دی؟ اعلی فضل دی. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې، زیم یاد کړئ او د موضوع په اړه نظر راته وایي.
نور احمد انوري د سنگین د هلمند ولایت سنگین
ولسوالۍ. مهرباني وکړئ ما مخکې وویل چې کلم د ټلیفون مرخ کیږي خپل نوم او خپل ځای وایي او خپل خبرې مو وکړي، ځکه چې په دغه جوړ په خیر کې د موږ ډیر وخت لګیږي. مهرباني.
مولانا تاسو د طالبان استاد دی خو هله منډي او تزيات ده، خو لکه دا چې تاسو ته وځو یا کدا طالبان استاد نه نو بیا مشکل دی.
نو تاسو څومره مطمئن یاست چې طالبان استاد به وي که نه به وي؟
نو نه، دا خو خاصي خبره ده چې کتر حساب به دي کې ګډون نه درلو.
ها، ډیر زیاته مننه د تاسو نظر وو خپور شو. بل اوریدونکو ته هم ورزو د نظر مراخلو. دوستانو، زموږ غږ ازادي رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تراتو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. تاسو کولای شئ چې په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د ورستیو شو خبرو په اړه خپل نظر را سره شریکي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992035540 بل شمیرم ده 0992035550.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لو اروپا تر امریکا،
لآسيا
ترى أستراليا
مير
Hard negotiations to take place.
The Donbas remain unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kai.
دوستانو متاسفانه چې زموږ وخت پوره شو او لشمن سره سم تاسو نور ټلیفونونه نشو اخستلې. هغه دوستان چې مخکې ټلیفون وکړ او یې د ټلیفون کولو هڅه وکړه مننه ترې کوو. وخت په افغانستان کې 4:00 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو ځنګړي خبري سات خبرونه اوري. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد د سولې خبري د سولې د پروسې د رسمي پیلېدو لپاره ګټورې وي او دوه خواوو موافقه وکړه چې بل غونډه به له روژي وروسته کوي. د کابل د اتمې ناحیې د کاتنو سیمه نن د یوې بلې چاودنې شاهده ورې. دغه چاودنې په اړه امنیتي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د اتمې ناحیې د کاتنو او شاشهید سیمه تېره ورځ وسله والو طالبانو دوه بېلابېلې حملې وکړې چې یوه انتحاري او بله هم ډله ییزه وه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي استخبارات باید شپه او ورځ تخریبي فعالیتونو د کشف په هڅه کې وسي. عبدالله دا خبره بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شاهین قلو اردو مسؤلینو ته د وینا په مهال وکړې. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسي جرګې څخه د باور رای واخیسته، خو د سترې محکمې د عالي شورا لپاره بل کاندید انیسه رسولي ونه شو کړی چې د ولسي جرګې له لوري د 50 جمع یو رای لاسته راوړي. یو لوړ د ایراني ډیپلوماټ نن وویل چې لشکره قدرتونو سره د اټومي خبرو په اړه د اختلافاتو د پاتره سیدو لپاره رغونکې حل لارې وړاندې کړې دي. د عراق یوې محکمې نن د اسلامي دولت له ډلې سره په تړاو هغه 43 کسان په اعدام محکوم کړل چې د تیر کال په جون میاشت کې تکرت خار په لمنو کې په ډلې ایزه توګه د عراق د هوایي ځواکونو تر 1200 غړو په وژلو تورن دي. د اروپا اقتصادي کمشنر وای بروکسل تر اوسه لاتن څخه پراخ واوي غزمنو اصلاحات تسترګ پلار دی چې لمخي یونان وکول شي د یورو زون یاد هغه هوادونو په ډله کې پات شي چې د چلن پیسې یورو ده. او روسي سربیا او د بوسنیا له سربیانو سره ژمنه کړې چې د امنیت شورا د هغه پریکلیک مخبهونی چې په 1995 کال په سربریته کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریده. ک د دې خبرونو په تفصیل ځان په حوال غواړی نو کولای شي چې زموږ وی پانه تورشي azadiradio.com مو د وی پانه پته ده. هلته دا نور خبرونه لا تفصیل او پزینو برخو کې لا ویډیوګانو او عکسونو سره مندل شي. اوس هم د سپورت سو خبرونه.
تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو تمرینی سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له هالند سره وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ټول د سیالی په سکاتلند کې جوړیږي، خو د باران د اوریدو لامل تیر شپه تر سره نسوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د جرسي ټیم ته 8-0 فوړاندې ماتې ورکړه. د کرکټ تمرینی سیالی د نړۍ د 14 هیوادونو په ګډون جوړیږي چې په نتیجه کې به د 14 هیوادونو ټیمونه د کرکټ نړیوال جام سیالی ته لار پیدا کړي. د رسنۍ د روژې جام د فوټسال سیالی په لړ کې نن ماښام د کابل په هنتون د رسنۍ د مرکز ټیم د آزادو خبريالانو له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان سید علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالی په دوهمه لوبه کې د یک او اریانا ټلویزیونونو ټیمونه په خپلو کې سره لوبه کوي. نوموړي زیاته کړه په دوه سیالیو کې له کورنۍ رسنۍ څخه 14 ټیمونه د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ګډون کوي. د لوبو دغه دوره د روژې میاشتې د فوټسال سیالی څلورم پړاو دی چې د د لوبو درې دورې سیالي په تیرو دوه کلونو کې تر سره شوی دی. او ټاکل شوی د افغانستان د مرکزی زون د والیبال سیالي په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پپلزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي د 9 ولایتونو د 14 ټیمونو ترمنځ پیلېږي. شاغلی پپلزی زیاته کړه چې دغه سیالي څخه هدف د والیبال لوبو پیاوړی کول او د افغانستان د والیبال د غوره لیگ سیالي لپاره د غوره ټیمونو ټاکل دي. د خبرونو پای
دوستانو سپورتي خبرونه و چې لا کابل سټډیو څخه سید کمل شاه عارف درته وړاندې کړل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دویمه برخه د سیمه او نړۍ له مسایلو پیلو او په دې ترڅ کې به د ایران او د نړۍ د شپږو پیوړو هیوادونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته په رسیدو کې د خبرو اترو په لار کې له تازه خندونو تاسو خبر کو. همدارنګ به د افغانستان په مسلو کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینی خزینه کاندیدیتا د باور رای ورنکړه. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د خبرو پرمختګ کړی دی. که وخت وو دا به واوري چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په شمال زون کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. او شان خان چې د پښتو ځوان سندرغاړی دی او اصلا د وزیرستان اوسیدونکی دی یو لنډه مرکه ورسره ده. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو نهایي موافقه ته رسیدو لپاره مذاکرې له کړکیچ سره مخ شوې. ډیپلوماټان وایي ایران خپل غوښتنې نور هم زیاتې کړي. ایران مخکې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د لګول شو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو لګیدلي بندیزونه هم لرې شي. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورت جزئیات وړاندې کوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقه لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لری کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسلې محدود کړې و. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یو موافقه ته رسیدو لپاره مهلت په پیل رسیدو و. د ویانا د مرکزی برخې په پالایس کوبرګ لگزری هوټل کې د دوشنبه شپه نه وخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28مې د مذاکرو وروستۍ پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایراني چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چی وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي. مقصد مو ده چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه ورسي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پوری دی چې په منځني ختیځ کې د زینو سختریزو وسلوولو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیز لزینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختی. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپل غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچان موافقه ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغه مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکو جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ خبرو پرمختګ کړي. دا د ریاست چارواکي وایي ډیر ځل بنوي دفاع وزیر ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی ونتوانی چې له ولسی جرګې د باور رای واخلي. ناجیه صفای له کابل نه نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د روانو نامنیو په کمولو کې د دفاع وزیر موجودیت ډیر مهم ګڼل کیږي،
خو لا هم د ملي وحدت حکومت نه دی توانیدلی چې د دفاع وزارت پوست له سرپرستۍ خلاص کړي. اجرایه ریاست وایي وروسته له هغې چې دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی د ولسي جرګې له خوا رد شو، د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د یو بل وړ انتخاب پر سر خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل که څه هم ونه ویلې چې ولسمشر او اجرایه رئیس د کومو کسانو پر سر خبرې کوي، خو ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به یو وړ شخص ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي.
په دې اړه بحثونه شروع شوي دي، لا هم ادامه پیدا کوي او پرمختګ پکې شته. تر اوسه پورې پر اشخاصو باندې فکر کېږي، لا هم یو دوه یا درې اشخاص مشخص شوي نه دي. اما پر دې بحثونه کېږي چې موږ څه ممکنه انتخابونه چې په لاس کې لرو د روبوټونو په منځ کې یو سالم او دقیق انتخاب ولرو او بیا پارلمان ته معرفي کړو.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره افغان ولسمشر او اجرایه رئیس اړ دي چې په خورا کم وخت وړ او په کارپوه شخص د دریم ځل لپاره دفاع وزارت ته کاندید کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې لخوا دفاع وزارت ته دوه نومول شوي کاندید وزیران معصوم ستانکزی او شیر محمد کریمي رد شوي دي. خو دا ځل د ولسي جرګې دري پلاوی ټینګار کوي چې هڅه به وشي تر څو د افغانستان وضعیت ته په کتو راتلونکي دفاع وزیر ته د باور رایه ورکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی هم درنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر په معرفي کېدو کې باید ځنډ ونه شي او ولسمشر او اجرایه رئیس باید یوې هوکړې ته ورسیږي.
د افغانستان حالات ډېر دغه رقم تشویشناک، ولسونو تشویش ته باید وزیر صاحب دفاع څنګه وزیر مونږ ولرو. نو د موږ هیله توقع دا ده چې قانون له اسانه بلاتر ده او د وزیر صاحبان ته قانوني اساسي ورکړي دي. د دې بنیاد باندې رئیس صاحب اجرایه او رئیس صاحب جمهور نه ما خواهش داده چې موږ کولی شي نوی وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې غیر اعتماد واخلي تر څو دغه خلا یا تشویش دي ولسونو سره د اداره پاتیا او موږ کولی شو چې په یو قومنده باندې د دښمن مقابله وکړو.
د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو په اړه خبرې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې روانې دي. خلک په روانو شرایطو کې د دفاع د وزیر نشتوالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دفاع وزیر په نشتون کې به امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرو پرمختګ کړی دی. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینی کاندید خزیته د باور رای ورنکړه. تیر اونۍ ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته یو نارینه او یو ښځه د کاندیدانو په توګه ولسي جرګې ته ورپېژندلی وو. د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل لرو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت لیواله و چې د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی د ښځه وسی، ولسی جرګې د دې شورا غړیتوب ته کاندیدا انیسه رسولی رد کړه. انیسه رسولی د چهارشنبه په ورځ د دوو نورو کاندیدانو ترڅنګ ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو 50 جمع یو رای پوره نه کړې. په دې ورځ د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته دوه کاندیدان یوسف حلیم او انیسه رسولی جرګې ته ورغلي وو، خو له انیسه رسولی پرته دواړو کاندیدانو د باور رای خپلې کړې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د رایو نتایج داسې اعلان کړل:
محترمه انیسه رسولی، رای تایید 88، رای رد 83، نتیجه عدم تایید.
د محترمه انیسه رسولی د تایید رای 88، د رد رای 33، نتیجه رد شو. د محترم سید یوسف حلیم د تایید رای 103، مخالف رای 33، نتیجه تایید.
په دې ورځ د ولسی جرګې نصاب 193 وو او کاندید 92 مثبت رایو په خپلولو سره بریالی ګڼل کېدلی شو. په دې ورځ یوسف حلیم د خپل کاري پروګرام د تشریح کولو پر مهال وویل که د ولسی جرګې باور ترلاسه کړي د عدل او انصاف په لار کې به له قانون پرته نور هیڅ ونه مني. په همدې ورځ د حکومت لخوا د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل الله صدیق چې دی هم تیر اونۍ ولسی جرګې ته ورپېژندل شوی وو هم خپل کاري پروګرام تشریح کړ. خو دی وتوانید چې لازمه رای وګټي او د افغانستان بانک رئیس شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل که حکومت غواړي چې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د انیسه رسولی پر ځای بیا هم کومه ښځه معرفي کړي نو ژر دی ور وپېژني. د ولسی جرګې غړي شکرې بارکزی د جرګې لغړو هیله وکړه چې که په راتلونکي کې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره ښځه ورپېژندل کېږي نو مثبتې رای دې ورکړي.
ده سال تمام است ما حمایت میکنیم از یک زن که در شورای عالی قضا.
لاس کاله کیږي موږ د دې ملاتړ کوو چې د سترې محکمې یو غړی د ښځه اوسي. حکومت جفا چې نن د رای ورکولو پر مهال له دې میرمن سره وسوه، هیله ده چې په راتلونکي کې تکرار نسي او بلې کاندید ښځې ته مثبتې رای ورکړل سي.
د انیسې رسولي د رایو د نه اخیستلو په حق له د ولسی جرګې غړو مختلف نظریات لرل. ځینو ویل یاد میرمن ته د تعصب له مخې رای ورنه کړل شوې، او ځینو ویل ښځه هم کولی شي چې د سترې محکمې غړی وسي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په شمال زون کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د داعش ډله په هڅه کې ده چې د خپل فعالیت لمن پراخه کړي او د لویدیز چین تر څنګ د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم امنیتي ګواښ پیښ کړي او د تروریزم لمن د هیوادونو ته وغځي. د مزار شریف نه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره تیره ورځ ناوخته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل که په موقع سره د دولت د مخالف وسله والو د پټنځایونو د له منځه وړلو، د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په اړه دولت جدي اقدامات ترسره نه کړي، د داعش جغرافیه به پراخه شي او هغوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د لویدیز چین تر څنګ منځنۍ اسیا ته هم ور واوړي او ناامني پراخه کړي. عطا محمد نور وویل چې شمال نسبتا پخوا ته زیات ناامنه شوی او له هم نور ستونزې په مخه کې دي. نور د شمال زون په ډیرو غرنیو سیمو کې د نظامی عملیاتو د پیلېدو څخه خبر ورکړ او زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د مخالفینو د سرکوب او د له منځه وړلو لپاره یوه نظامی جامع او همغږي طرحه پلان کړي چې تر دمه د افغان امنیت ګانونو سره نه ده موجوده. هغه د همغږي طرحې په اړه داسې وویل: منظم تعرضي امنیتي پلان نه لرو. که دا پلان لرو نو بیا ولې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مخالف سر پورته کوي او ځان لپاره نوې جغرافیه او سیمه خپروي؟
سر بلند میکنن، ظهور میکنن.
عطا محمد نور په خپل بیاناتو کې د ملي یووالي حکومت امنیت ته په بې‌پامۍ تورن کړ او وی ویل چې دولت یو اقتصادي منظم پلان هم نه لري او ورس تر بلې فقر مخ په ډېرې دوده. هغه د ملي یووالي حکومت چارواکو ته وړاندیز وکړ چې له هم نه د ناوخته چې د امنیت او اقتصاد په برخه کې منظم برنامه جوړ شي او د حکومت مشران د سیاسي اختلافاتو لاس په سر شي.
حکومت
هغه مهال دوام کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان د ملي یووالي حکومت د توافقنامې د موادو پر اساس پر مخ ولاړ شي او د هغو له مخې کار وکړي. د حکومت هغه مهال دوام مومي. هغه وویل چې د ملي یووالي حکومت د امضا شوې تفاهمنامې نه عملي کېدل سبب شوي تر څو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتې شي. نور د اجرایه رئیس او د ولسمشر ترمنځ د انتخاباتي نظام د سمون کمیسیون د رامنځته کېدو د اختلاف په اړه وویل که هدف تفاهم وي نو په هره ژبه جوړې ته سره رسېدل کېږي، خو په تفاهم او مشورې سره باید دا ستونزه ژر ختمه شي. په عین وخت کې د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله هم په شمازون کې د نامنیو زیاتوالی مني او پاړه اندېښمن دی، خو زیاتوي چې په افغانستان کې ناامنی د نه میاشتو راپدې خوانه ده، بلکې له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې ده چې په وړاندې یې مبارزه د ملي یووالي حکومت مسؤلیت دی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4:00 له ازادي راډیو نه.
زمو خپل ازادي راډیو ناوړی دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. شان خان د پښتو ځوان سندرغاړی دی، اصلن د وزیرستان دی خو اوسی په اسلام آباد کې. نوموړی وایي هڅه کوي چې د وزیرستان ولسی سندرې په نوې موسیقي کې روانغاړي او له نوې رنګ سره یې ژوندۍ وساتي. زموږ همکار هارون باچا له نوموړي سره خبرې کړې. د یوې سندرې په ملتیا اورو.
زه اوس دغه میوزیک دنیا ته چې راغلم سپیشل پښتو میوزیک کې، اور ما یو سوچ هم وکړلو چې سٹارټ کې ماشاء الله لکه ډېر ښه ښه لیجنډ پاتې شوي دي زموږ د پښتو په میوزیک کې، خو دا ده چې تر اوسه پورې ډېر ضرورت دی د نوي هنرمندانو زموږ پښتو ته. نو زه کوشش کوم چې زه څومره په ما کې ټیلنټ دی زه هغه کوم زما لسنر دي یا ویورز دي فینس دي زما پوره دنیا کې هغې ته زه وښایم. زما مین فوکس په دغې دی چې زموږ چې کوم ته د وزیرستان ټریډیشنل اتان چې کوم ته وایي دا ډیر د افغانستان سره هم کافی ملاوي کی، ولی چې زمونږ حکومت لیدا هغه ډیره داسې وتوی چې مړه لیدا کنه لکه ډیره سلو ټیمپو لیدا او ډیره خسته نو زه وایم ډېر خلکو فخم کړو به بېشکه چې ما هغه پروګرام کې هم څه لایف جانې وکړې ده اوس زه پراپر غواړم چې زه دا غونډ چې د پلار ښایسته ښایسته چې کوم کمپوزیشن د ویلې دي یا نور څه داسې ټریډیشن زموږ کلچرل چې کومې زمونږ ګانې دي دغه زره واخلم اور مطلب ریمکس ورژن چې جوړ کړم او په یو نوي انداز سره یې زه ریلیز کړم مطلب زه د دې په فیور کې بالکل نه یم دغه کمپیوټرایز چې کوم کار دی که نه زه وایم چې ورسره تبلې زمونږ چې کوم ډېر ضروري شی دی تبلا اور شنایش اور زمونگا چکم رباب شو ہارمونیم شو زو ایڈ کول غارم ز دین علاوہ یو سانگ ان کمپلیٹ کرم دغه یو بل خواندی او ته دین علاوہ چ یو گانا ای اغه یو اغه بالکل مطلب ډیر پیکا پیکا لگی کنا نا کہ اٹس فائدہ نه دی اغه اغه ٹیپیکل ٹیکنیکل ٹائپ کنا چکم کاروشی اغه خوان نه کیږي اسری گسری اسری دبر گے ورکشا لک دغرا او سنزر غگ او غگ بے کونا
د شان خان څرګندونې او همدارنګه د دې وسندرم او اوریدا دوستانو ته یادونه کوي چې شان خان پر دې سندري سربېره غني نور هم داسې سندري ویل دي چې هغه ولسی رنگ لري خو نوې موسیقي ورسره ملکړې ده په ځنګړې توګه وزیرستاني ولسی سندري ډېرې ویل دي بیرته راځو د خبري مطالبو یوې لنډې یادونې ته د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګه چونه سره کیدای شي د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول هوار شي په دې اړه په کندهار کې لویه غونډه هم جوړه شوې وه چې د برېښنا د وزیر تر څنګ د کندهار چارواکو او د جنوبي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی وو په غونډه کې د کندهار والی له مرکزی ادارې وغوښتل چې کندهار ته د هغه ورکو پیسو ځواب ورکړل شي چې د کندهار د برېښنا لپاره اخیستل شوي دي خو مصرف شوي نه دي زموږ په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه یو رپورټ اوریدلی شئ په دې خبرونه کې چې کوم رپورټونه او مطالب خپاره شول تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده په دې خبرونه کې مو واوریدل چې افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې او پکې شوې پریکړې ستایي د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ خبرو پرمختګ کړی د افغانستان ولسي جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینی کاندید ښځې ته د باور رای ورنکړه او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکې سره مخ شوې او سم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام اورو د اوت تپان چمتو کړی دی
ازادي راډیو درنو اوریدونکو عبدالبصیر منیب را سره د سره په زینو دینی موضوعات باندې خبرې لرو. یو انسان باید څه ډول روژتی ووسی؟ یوازې خولې بند کړي خوراکونه کی او که یوازې څو عبادتونه پکې اضافه وکړي؟
نه، د روژې هغه خدا د مقصد چې روژه کې سړی تقوا اختیار کړي، یو د نظام الاوقات جوړ کړي. څومره کارونه د دنیا کارونه چې نورو میاشتو کې کوي انسان باید هغه روژه کې لږ زره کم کړي، دا میاشت باید عبادت ته ورکړي. او یو دا خو مطرح نه ده چې سړی بس د خولې روژه وي نور شر څه کوي، انسان باید د سترګو روژه وي چې محرمته ونه کتل شي، او د لاسونو همداسې روژه وي او د خپو روژه وي انسان چې بد ځایونو ته بد مجلسونو ته پلاړ نه شي. او د خولې روژه دغه ده چې خپله چې بعد خبرې او چا سره جنگ جګړه مجموع کې دینه سره ځان وساتي، نو دا د نور مش سره ډیر توپیر لري په دې باندې چې انسان
تاسو ویل جنگ جګړه باید ونه کی. دا جنگ جګړه سی کوي د روزي په میاس کې ځان داسې نسی سی، یعنی مارو جنې ولې دا چاته په غوسه ای؟
دا اصلا د روزي هغه په مفهوم په کیفیت باندې پوي شي نه دي چې د روزي څه مفهوم ده. او روزه څه ته وای؟ یو قسم داسې خلک وي چې هغه روزه عادتي نشي، یو قسم خلک وي چې هغه عبادت په نیت نسی. نو الله تعالی فرمایي حدیث قدسی کې چې روزه زما ده او زه به اجر ورکوم. لکه المنزون هم دی روزه او نور عبادتونه حاجه هغه هم دی عبادتونه خب د بل واسطه دی روزه چې په خپل الله تعالی اجر ورکوي دي حدیث قدسی ده. نو خبر ده چې درکم خلک دی روزه په مفهوم باندې پوي شي نه دي. عادتي راشي چې روزه دی روزه میاشت دی روزه ونسي اڅه سرات اڅه د کړنې وړنې چې مخکې کوي دي نور میاشتو کې هغه پروژه کې تکراروي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې روزه چې اول شپه وي شیطان ټول د تړل کیږي. نو سوال دلته پیدا کیږي چې بعضی خلک دلته د شیطان کارونه کوي، نو دا خدا منه چې لکه شیطان ویتنه شي خدا دې دی هغه د نور میاشتو هغه سر شیطانی سرات چې پدې کې وي شیطان کوشش پکړي هغه عادت چې د پدې کې وي پدې میاشت کې هم د تر سره کوي. نو داسې خلک چې دی روزه په مفهوم دي پوي شي چې روزه کې باید سړی څه وکړي. او روزه د تقوا لپاره چې سړی په تقوا دار شي، الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې تاسو دې باندې تقوا دار شي. یعنی روزه نیول الله سړی په دې باندې تقوا دار کوي چې سړی دې باندې متقی شي. نو داسې خلک چې داسې د کړنې وړنې کوي، جنگونه کوي او جګړې کوي، بعد الفاظ تیروي، په کور کې مشکلات جوړوي او وهل ټکول کوي، دا خلک اساس عادتي روژه دي. او نور څه به باندې پښیمانی دي چې
دغه میاست د بخښنې او د معافرت میاست تاسو یاد کړل. او دا داسې دا ځینو لوی کچه کوي په افغانستان کې خلک یو تر بل کینه پالي، جنگونه کوي، یا په عموم کې د وسلوالو او د حکومت ترمنځ هم جنگي پکې، یعنی دوی په دې میاس کې خلکو ته غروغ او رز نه ورکي. مونږ په 13 ورځې کې پکتیا کې خبر درلود 210 کس یوازې روزي په میاش کې وزل سوي، واغه خلک دی بازار اوسیدونکو دا وجل سیو د دې پاره.
ما مخکې خپل خبرو کې د ټکی د شراو کړه چې زموږ خلک اساسي لامل دغه ده چې تقوا نشته زموږ خلکو کې، یعنی دی الله نه یې نشته. کله چې د انسان دی الله نه ونی یریږي نه به پروژې باندې غ بنده سامل چې په بوزه کې کړه پروژه کې ځکه دی الله نه یې نه وي. دا د تی شکل نشته چې روزه ده. روزه نو سره که بعض خلک مزونه 15 وخت لمز کوي او د عادت او عبادت تر مس پرخښ عادتي کوي، راځي مسبهیم وخت منځ کوم ازګر وخت منځ ده، دی الله نه یې نشته ځکه د مړی کېږي د وجل کې کړه څوک دی الله نه یریږي. او تقوا ځان کې راول لکه الله چې د فرمایي چې تاسو باندې زرو ځانسته تاسو د پرسکړې د خاطر چې تاسو تقوا دار شئ، نو متقین شئ. نو اساسي لامل دار اساسي لامل زما په نظر سره چې زر چې روایم چې کله چې انسان کې تقوا نه وي دی الله نه یې نه وي د هر څه کوي، د مړیم کوي د وژلم کوي، د الله نه چې سړی راشي نو په دغه روزه میاشته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي استقبال رمضان من ملي سلام عموما طریقه دا چې کله به رمضان راتل یو ورځ مخکې بده خطبه کوله. سمن فرسی رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزه کې یو نپلی عبادت چې الله تعالی د په فرض د بدلوي او یو د فرضي عبادت چې په هویا او چند د بدلوي په روزه کې. نو همدغه سایه ته په دغه میاشته کې ګناه کول، مړی کول، او د شکنځلې کول، غلا کول، دغه الله تعالی ډیر د دې زجر د وعید دی پرې کې چې انسان الله تعالی ډیر دی باندې کړوی او عذابونه ورکوي. دا د روژې مبارکه میاشته دی، رحمت او د مغفرت میاشته. دا سیمیاش کې کول جنگونه کول یا قطرونه کول دا خو د انسان او د مسلمان شنه ډیر د بعید ده. نو ما درته اشاره وکړه اساسي لامل ان شاء الله زما په نظر سره او دا د چي الله نه یې زمو مسلمانو کې وسنشته ده. اسه ټول شکل زمو عادت اخیستې دي چې روژا د لمز ده خو له بند کړی نور بس هغه څه عمل چې پکړ دي هغه دوی نه کوي چې پروژه کې وشي چې د روژا تقاضا او شریعت تقاضا وي.
دا خلک زمو استاسی خګه او ری دی اسلام حکم څه دی ورته استاسی خوختنه تری څه ده سیاغوی په جنگ کې خیل دی.
اسلام حکم خدا غدا چې الله تعالی فرمایي چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نو دي الله حکم دا چې دی انسان وژل او دی مسلمان وژل او دی نور خلکو دی اهداف لپاره او خصوصا داسې مبارکه میاشت کې دا باید د ترسره نشي. نور باید وحدت ته اتفاق او اتحاد وشي او د خلکو ته بعد مفاسد چې کوم رامستکیږي شان د بل لمن ونویل شي. نو الله حکم خو واضح حکم دی چې بس داسې میاشتو کې جنگونه کول او دا په کار نه دي. زما خپله غوښتنه دا دی ولس څخه او د خلکو څخه کار څوک وي چې په داسې میاشت کې د الله عبادت وشي او بېوزله خلکو سره او ناتوان خلکو سره کومک وشي. بس زموږ د ټولو ولس څخه دا غوښتنه ده چې جنگونه څخه خلاص واخلي او الله نه ویریږي او الله ته ځان تسلیم کړي. صحیح هغه صحیح معنا سره ځان مسلمان او مؤمن جوړ کړي چې زموږ ټول مشکلات انشاءالله به ختم کړي.
مننه
تاسو نوم ډیر مننه.